السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر په پاکستان کې د هغو ټپیانو لیدنه کړې چې تر درملنې لاندې دي او هغوی ته وایي چې باید اوسنی درد او تکلیف وزغمي. په دې اړه راپور لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي سش کال په نړۍ کې تر اوسه دیرش خبریالان وژل شوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پر ضد د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د خبرونو تفصیل: په کابل کې چاودنې د دوو ډاکټرانو په ګډون څلور تنه ووژل. د زندانونو د تنظیم د چارو اداروي د چاودنې د زندانونو د چارو د سرپرست ډاکټر نزیفه ابراهیمی په ګډون د زندانونو د کورونا وایروس د معایناتو د برخې ډاکټر سونا وشلې ده. د زندانونو د کورونا وایروس د معایناتو د برخې بل ډاکټر سویتا په دې پیښه کې سخت ټپي شوې ده. په دې چاودنې کې چې سهار ونیمې بجې د کابل د ومې ناحیې د دوغابات په سیمه کې د ډاکټرانو پر موټر وشوه، د زندانونو د روزنیز مرکز د روغتیایي چارو مرستیال عبدالمتین او د دوی موټر چلوونکی هم ساور کړی ده. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر په پلازمېنه دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته لاړ او تر اوسه د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره کتلي دي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سول له پروسې څخه ملاتړ کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر د دې سفر هدف د افغان سولې لپاره د سیمې د اجماع جلبول یاد شوی دی. تر دې مخکې پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم عبدالله عبدالله ورته سفرونه کړي وو. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن په یو راپور کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه څلور خبریالان په افغانستان کې سش کال د خپل کار له امله وژل شوي دي او د یو بل وژل شوي خبریال د قضیې تحقیقات روان دي. په تیرو دوو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون په جلال آباد کې ملاله میوند، په کابل کې فردین امینی او په غزنی کې رحمت الله نگزاد وژل شو. البته د فردین امینی د وژلو په ارتباط لانه دی ویل شوی چې علت یې څه دی. نن د جدي دوهمه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی څلوېشتمه ده. الیاس دایی د لړم په دوهویشتمه په لشکرګاه کې هغه وخت وژل شو چې د پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د افغانستان د کورونا یو چارو وزارت وایي د الیاس دایی قاتل نیولی دی او د اعتراف هم دې وزارت خپور کړی دی، خو په دې برخه کې د نور پرمختګ څه نه دی ویلي. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لږ تر لږه دیرش خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. په نیویارک کې میشتې دې کمیټې ویلي دي چې په دې ډله کې یوویشت تنه هغه خبریالان دي چې د خپلو کارونو انتقام ترې اخیستل شوی دی. د فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیه او چین ویلي دي چې دوی دې ته چمتو دي چې شایي له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون سره د واشنگتن بیا یو ځای کېدو ته مثبت ځواب وایي. دا څرګندونې وروسته تر دې شوې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر، منتخب ولسمشر جو بایدن، وویل چې هڅې به وکړي چې واشنگتن بیرته له دې اټومي تړون سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن ویلی دی که چیرته ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي، امریکا به بیرته ور وګرځي او د نورو اندیشنو په اړه به بیا خبرې وشي، لکه د بالستیک توغندیو او په سیمه کې له هغو ډلو د ایران ملاتړ چې نیابتي جګړې مخته وړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2013 کال د می په میاشت کې له ایران سره له شبي اټومي تړونه بهر شو او پر تهران یې نوی سخت بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالی بودیجې لایحه تصویب کړه چې پکې د کورونا وایروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. د امریکا استازو جرګې او سنا د بودیجه ډېر ژر تصویب کړه او د توشیح لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ دفتر ته واستوله. په دې بودیجه کې 900 میلیارډ ډالر اقتصادي مرسته له خلکو او شغلونو سره شامل ده او 1.3 تریلیون ډالر په 2021 کال کې د دولت د ادارو تمویل ته ځانګړې شوې ده. او روسي خبردا چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د مودرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستنن د روغتیایي کارکونکو پر مټ ولګول شوه. یو اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی و. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون د دې واکسین له ترلاسه کولو وروسته وویل
زه دا د دې لپاره کوم چې خلک باید د واکسین ته بشپړ چمتو وي او چې کله د ترلاسه کیدو شي دا واکسین وکړي. د دې اندېښنه پکار نه ده. زه د دې واکسین دوه مستنه ته انتظار یم.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیرونی په اوسط حساب هر ورځ د کورونا نشتې 2,00,000 سره مثبتې پیښوي او تقریبا 1,15,000 کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفات ورځنی کچ هم تر 2,600 اوښتلې و.
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې واوري چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر پاکستان ته خپل وروستي سفر کې لزینو ټپیانو هم لیدلې دي. تر ډیره ویل کېږي دا د طالبانو ټپیان دي چې پاکستان کې درملنه کېږي. هغه د لیدنې په مهال طالبانو ته ویلي په دغه پروګرام کې بعد الیاس دایید وژل کېدو د څلوېخت ورځو د پوره کېدو په مناسبت هم یو راپور ولرو. الیاس دایید ازادي رادیو خبریال وو.
د هلمند مدني فعالان د نامنوې ترڅنګ د روغتیا د سکتور ناسمې طرحې د دې ناروغۍ د بوست تصدیق کرنې چې وکاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلې ول د مرکزی حکومت لخوا
هغه چې د تل لپاره خاموش شوم. په دغه پروګرام کې به همدارز په افغانستان کې د کووېډ 19 د زیانونو او اغیزو په اړه هم یو ځانګړی راپور خپور کو. د روغتیا وزارت څه وایي؟
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ او
نور مهم مسایل هم لرو. تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو لمړی مطلب ته په یو تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او مهم مشرانې هغلته دي. د دې ویډیو کره نیټه او سیمه نه ده مشخصه، خو ملا برادر پکې هغو طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او په پاکستان کې درملنه روانه ده. په دې ویډیو کې ملا برادر له ټپي طالبانو غواړي چې اوسنۍ درد او تکلیف د خبره وزغمي. د افغانستان حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې په ځلونو په پاکستان کې د طالب مشرانو اوسیدنه او د دې ډلې ټپیانو درملنه تایید کړې ده. په دې اړه پاموکړه د غراپور ته
په لومړي ځل د طالبانو یو مهم مشر په یو ویډیو کې د پاکستان دننه د خپل مشرانو اوسیدل او د خپل ټپیانو درملنه تاییدوي. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال دی په یو ویډیو کې وایي دوی د مجبوریت پر بنسټ پاکستان ته ځي. دا ویډیو چې کار نیټه او ځای مشخص نه دی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی، خو یو شمېر رسنیو او ځینو کسانو دا د پاکستان کراچۍ ښار یو روغتون یاد کړی چیرته چې د ټپي شوي او طالبانو درملنه کیږي. په دې ویډیو کې د طالبانو د قطر دفتر مشر مولا برادر هغو طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او زیاتوي. د دوی درملنه په افغانستان کې سخت کار دی.
مشر
په دې ویډیو کې مولا برادر لټپی طالبان غوښتنه کوي چې اوسنۍ درد او تکلیف وزغمي. هغه په خپل خبرو کې پر امریکا طالبان برلاسي بولی، خو په افغانستان کې د یو نوي نظام دراتلو هیله کوي. مولا برادر هغه ځای ته چې دی پکې ولاړ دی او خبرې کوي په اشاره سره وایي د سولې په خبرو کې له هر ډول پرمختګ دلته خپل میشت مشران خبروي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې ویډیو د کراوالی او ځای پاړه به خبري خي. خغلی محمد نعیم ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کلیکلی په ټولنیزو رسنیو کې دا ډول ویډیو ښکته پورته کیږي، ولې دا یې پاړه معلومات نه لري چې دا څومره حقیقت لري او په کوم ځای او څه وخت شوې ده. دا ویډیو ورسته تر دې خبرېږي چې په قطر کې د سولې خبرې د دواړو لوریو په هوکړه یو شورزي وزنډول شوې او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان حکومت هغه مهال وویل پاکستان ته د طالب پلاوی سفر له دوی سره په مشوره شوی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د دې موضوع په اړه غبرګون د بهرنیو چارو وزارت کار بولی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم ژمنه وکړه چې په دې اړه خپل نظر څرګندوي، خو له اوږده انتظار وروسته بیا هم پر خپل ژمنه عمل ونه کړ. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم پر طالبانو له دې قبله نیوکه کړې چې مشران یې په پاکستان کې دي، تر دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان او طالبانو دواړو وغوښتل چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت وړاندې کړي.
د دینی زده کړو په دې مدرسه کې شاوخوا
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
وربشو کندهار ته په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمیر زده کوونکي وایي په دغه ولایت کې د دینی مدرسو زیاتوالی د گاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته ګړتیا او لیوالتیا کم کړي. دا په داسې حال کې د چلام یو شمیر کسان دا کوي له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د غیوات په دینی مدرسو کې افراطیت تدریسیږي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو په اساس دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 450 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20 زره زده کوونکي پکې زده کړې کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته له کندهار.
د دینی زده کړو په دې مدرسه کې شاوخوا 650 زده کوونکي ابتدایي او لوړې زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دیني زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دیني کتابونه هم تدریسیږي. د دیني زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د گاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته ګاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دیني مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړه کول، د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول. اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیس علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل افغانستان کې د غیس علماء لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړه کوي، ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیل لستون سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د حدیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
پخوا ډېر خلک تلو، دلیا د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته تلو، هلته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دوی هلته نه شوی کولای سي خپل زده کړې وکړي. نو اوس دلیا انشاءالله زمینه برابره ده که چیټه دوره یې که لوړه دوره یې که د حدیثو دوره یې، ټول دوی په اسانۍ سره کولای سي لاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسؤلان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمینه برابره کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصصه پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کېږي او دستاربندۍ کېږي، او په دیني برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 ته رسیږي، خو سلګونه نوري دینی مدرسې هم ست چې له حکومت سره نه دي سبسبي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 450 دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونی دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 450 سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 450 مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 یا انجونی دي او باقی هم الکواندی.
دا گاوندوی هیوادونو پر ځای په کوردننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې محل کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوروزګان کې دینی علماو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د روانې جګړې مخه ونیسي. په اوروزګان کې لږونه دینی عالمان ټول شیو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بلل او په مرچلو کې ناسو طالبانو باندې هم غږ وکړ چې خپلې وسلې دي په مځکه کېږدي او د هیواد په آبادولو کې دي ونډه واخلي. په دې اړه پام وکړئ له اوروزګانه یو راپور ته.
پاورزګان ولایت کې دینی علماو د وی جوړسوي غونډه پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع او وروروجنه وګڼل. د دې چمیر لسګونه تر سیدی نن د ورزګان ولایت په مقام کې راغونډ سیوه او په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو په لمسون یاد کړه. د علماء او طالبانو ته غواښو کړه کده علماء خبري و نه مني نو په وړاندې به یې وسلې پورته کړي. مولوی سید ګل چې په یاد پروګرام کې ګډون کړي وو دا سی ویل
دا به د وینې تر اخره تات کې پرې موږ دغه خلکو سره جنگ کوو. دا پر موږ باندې لازم ده یعنی ټول کتابونه نتیجه داروځي چې دوه دانه مسلمانان زیم یا بل ورور می را سره یې ما توپک پر اخیستې او په هیڅ معنا نه پرېږدم. دا د ځان دفاع خو نو پر دغه سړي باندې فرض ده پر دې مسلمان باندې دا خو به نو کوي.
یا د دینی علماو پر نړیوالو همغږ وکړ چې په افغانستان کې د روانې جګړې په درولو کې پرشتنی توګه مرسته وکړي. یو بل دینی عالم مولوی عبد الله عبدالی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو داسې وویل
زمور د روزګان د علماو راغ پر مرګرو ملتو دادی چې پر لیاد خدای مړ سول غواړو مړ سول غواړو مړ قرآنی سول غواړو مړ دا غواړو چې الله وای وي ان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله ورسول. که تاسو په هر څه کې جنجال تاسو جنجالی شی رات کی الله د الله کتاب ته د الله د پیغمبر و سنت.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو وی ویل چې په افغانستان او په تیر بیا په اورزګان ولایت کې د رواني جګړې زیات زیان په سلو کې 80% ملکی خلکو ته رسیږي.
کشکې ستاسو د خبرو او عمل ترمنځ یو لاس تفاوت وای نور نو سی وای خو لاس سی وای نیو فساد تفاوت د خبرو او عمل ترمنځ وای چې ملکی شتمنۍ نه ورانه. آیا دا د جراوت دار معلومه ملکی شتمنۍ نه و شور دې کړه؟ دا د ارغنداو ولسوالۍ پول دا ملکی شتمنۍ نه و دا خو حکومت نه دا خو د ولسي ولګړو چې تاګور تاګې پکاو. آیا دا خلک چې د ارغنداو جړی دهراوت دا خلک چې په زرهاو کورونا باریږي په دا یخنی کې دا ولسي خلک نه دي؟ آیا په دې به څه تیریږي؟
په اورزګان ولایت کې د دینی علماو پر داسې مهال د غروانه جګړه نامشروع او ناروا وبلل چې په اورزګان ولایت کې له 350 کلونو رئیس د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې زیات قربانیان یې ملکی خلک دي او زرګونه کورنۍ د یادې جګړې لامل بي ځای سوي دي. دا په داسې حال کې د چلدې وړاندې هم په افغانستان او په نړۍ کې زرګونه دینی علماو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بللې وو او پر طالبانو یې ځخ کړی وو قواقی سولې ته اراده لري نو لومړی دی ور باندې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ا ازادي رادیو ته غواګیاست. د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر ل ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې د فبروري ل 23 تر داننه چې باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته او لډلې 2,000 ډیر کسان مړ شوي دي. ما په دې اړه یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو، ناروغ غانو ته درسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه پشتننګونو په تفصیلي توګه باندې تمرکز شوی دی. د کرونا وژونکي وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو زپلې یو جوړ کړکیچ سره مخ کړ، داسې چې خایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنۍ افغانو چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پای و اوتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ تخپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د سبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوی کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2,000 تنه مړ شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاصه شو، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخر کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براته معاینات نه کېدل، نو د دغه کډوالو علي ادا پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین هم ډېر دي او په ډاکټران په سمه توګه نشي کولی مراجعین ته ورسیږي، او ډاکټران هیڅ توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ امیر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابيږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څنګ مشر وو، په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوی په نشټوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بې غوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو د دغه ناروغي ښکار او خپل دغه ناروغي چې کوم ځای کې کار شمه ځما کوم څه ټول سره لري د نوې ول نو ننګونه خو ډیره زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره. په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په ما غندازه باندې امکانات هم یو ځمنګ سره نه په خپل ځان باندې وایي کټ مالرو او غم ډیر وادي کیټو طالبان موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا وایروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کومه پنګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډیرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ال ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ، او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوی ویجاړی ورستر بلې زیات را برسېره کیږي.
د واس سکیل اف د ډیسټرپټیو
د دې سړي ناروغي د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندی شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغیزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغیزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې. بیخي د سلج لج کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړای او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څو چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودره. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې مونږ مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارجابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوه مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیه مو سیډل دي. د عام روغتیا وزارت د چارواکو په شمول د نتیجې ته رسیدلی یو چې فساد شوی او د دوسیه مو د لازیاتو سیډونو لپاره لوی سرنولۍ ته لیګلی. لکه تر لګه 160 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوی او دوی مو لوی سرنولۍ ته معرفي کړي. ل دې سره ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی سرنولۍ ته لیګلی او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
ما تحقیقات کردیم و دریافتهای ما رو با او شریک ساختیم.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عام روغتیا په خوانه وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیه څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو ترڅنګ روغتیايي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واوري او مطالبه ولولې. کرا کرا رسیدو څلور نیمه بجو ته احمد شیبر استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په کابل کې چاودنې د دوه ډاکټرانو په ګډون 15 تنه نن ووشل. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله په پلازمینه دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن په یو راپور کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه څلور خبریالان په افغانستان کې سش کال د خپل کار له امله وژل شوي دي. فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیه او چین ویلي چې دوی د دې ته چمتو دي چې شایلې ایران سره د 2015 کال لاټمی تړون سره د واشنگتن بیا یو ځای کېدو ته مثبت ځواب وایي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالي بودیجې لایحه تصویب کړه چې په کې د کورونا وایروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه نسیم شفق وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د فوټسال د سیالیو په دوام نن څلور لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووتی. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته ویل چې یا د سیالۍ شل ورځې وړاندې پیل شوي چې څلور ویشت لوبډلو ګډون کړی. ښاغلی ضیاء وایي په یادو سیالیو کې د محکمې او د دغه ولایت د اوبو رسولو ریاستونو ټیمونه، دولتي پوهنتون، عوامي روغتیا هغه لوبډلې دي چې نیمه پای لوبې ته ووتلې. ټاکل شوی چې دغه لوبډلې سبا د یو بل پر وړاندې لوبه وکړي. د نیمه پای لوبې دوه غوره لوبډلې به فاینل یا وروستۍ لوبه وکړي او اتله لوبډله مشخصه کړي. د افغانستان د سنوبورد لوبغاړي سنوبورد سیالیو ته چمتووالی نیسي. سنوبورد د ژمي یو ډول لوبه ده چې د تختې په وسیله پر واورې د سکی په ډول ترسره کیږي. د هیواد د سنوبورد فدراسیون مرستیال احمد رومل وایي دغه سیالۍ په جنوري میاشت کې په پاکستان کې ترسره کیږي. ښاغلی رومل وایي ټاکل شوی چې له افغانستان څخه په یادو سیالیو کې یوولس لوبغاړي ګډون وکړي. د دغه فدراسیون د مسؤلینو په وینا لوبغاړو په پنجشیر کې تمرینونه پیل کړي دي. تمه ده چې د سنوبورد سیالۍ د راتلونکي میلادي کال د جنوري له 13 تر 23 ترسره شي. او لیونل میسی د سولې د 2006 میلادي کال جایزه ترلاسه کړه. د سولې دغه جایزه میسی ته د نوموړي د ټولنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې. دغه جایزه د سولې ورزش ادارې له لوري ارجنټاین ملي لوبډلې ته ورکړل شوه. جایزه د میسی د ښې لوبې له امله نه، بلکې د نوموړي انساني خصوصیاتو او ټولنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې. د سولې د نړیوالې جایزې ورکونکو ادارې ویلي چې میسی ته دغه جایزه د سولې او برابرۍ لپاره ورکړل شوې.
مننه چې ازادي رادیو ته موږ غوښنیوالې ده. اوس به د الیاس دایی د وژل کېدو د څلوېښتمې ورځې د پوره کېدو په مناسبت تاسو ته یو ځانګړی راپور ولرو. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د دسمبر په 12 باندې په لښکرګا کې په یو مقناطیسي با ماین چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان امنیتي چارواکو د دغه چاودنې او د الیاس دایی د وژلو په ارتباط باندې ځینې کسان نیولي او اعترافونه هم کړي دي، خو په خبریالانو باندې د دغه سو بریدونو نورې پیښې هم شوې دي او وروسته یوې پرون په غزنی کې و چې د غزنی د خبریالانو د اتحادیې مشر پکې وژل شو. په ټوله کې د الیاس دایی د څلوېښتمې په مناسبت باندې فریبا ظاهر یو ځانګړی راپور جوړ کړی.
د هلمند مدني فعالان د نامنوی ترڅنګ د روغتیا د سکتور ناسمې طرحې د دې ناروغۍ د محور د بوست صدی کارونه چې وکاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول. د مرکزي حکومت لخوا د امتیانی او مشروط په یو منظم لین کې د کرلسو 1500 څخه دروي بار نیولې دي، ځکه د چنجیر په وکلیوال ټولګي کې تر 50 ډیر انجونی نیوی او دینز د کړی کوي.
ځبان دی لاس کاله د ازادي رادیو په چپو کې د شاوخوا 2000 راپورونو په بڼه د هلمند د خلکو ژغونه راپورته کړل او د هغوی د ژوند بیلابیل اړخونه یې د نړیوالو تر غوږونو ورسول، خو د کرغیړنې جګړې تورو څپو د ده ژغ د تل لپاره خاموش کړ. د 2000 کال د نومبر 12مه د ډیری افغانانو په تیره بیا هلمندیانو د افغانستان د رسنیو او په خپله د الیاس دایی د کورنۍ لپاره دردونکې ورځ وه.
چې د ازادي راډیو د یو تکړه خبریال ژغ به نور
هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال د نخلیدونکو بم چاودنه کې وژل شوی.
رادیو خبریال خبرنگار رادیو ازادۍ جابجا شده بود. این خبرنگار کشته و سه تن دیگر
هلمند د جرنالستان او شل سړی از موږ د هلمند د ازادۍ رادیو اواز خلکو په شهادت ورسول.
د الیاس دای مور هغه کیسه کوي چې د په همدې ورځ لکور تر وتلو د مخه ورته ویلی وو.
په زور درته وایم، په دغه شپه د مریض وم، فشار مې لوړ وو. دی راغی وته ننوتی، ماته ګولۍ راکړې، ماته دوا راکړه، باره زما پښې کښلې، زما پښې واخیستلې. داسې زه یو سپک لور لرم، مطالعه ده و دې ته ویله ولخورې هغې وله ول مور چې پښې درد کولې چې کارونه بې کړې وه چې براله پر ځای به پرته وه، پښې بیا درد کوی. ما به په دا زنګنو کې ونیولې، د مور پښې مې پښې کښلې په کوچنوالي، دا خپل د کوچنوالي خبرې دې ته کولې. ول بیا مورې ما څنګه ستا پښو ته به زه پروت وم، ما ستا پښې مچولې. وجدان علي وه پلار یې دسکار ته خراوړې وه، پر دغه به دا کوچنیان مور سره بېدېدلې، نو دی به زما پښو ته پروت و. ول مورې ما به ستا پښې مچولې. برای دا خور ته ویل ول دا مور پر ما دومره ګرانه وه، د کوچنوالي څخې ما د دې مور سره دغسې وضعیت کوی. ول تاسې هم باید ورسره وکړي. د دا اخري شپه وه زما سره، زه نو د دسی زړه مې دسی د خور په خوب ګولې هم را کړې، نو دا زما مخ پر د لاسو کې یو لاس یې د خواته نیولې وې، د خواته زما مخ پر بالښته پروت و. پر زندې مچ کړم چې ومې کتل، دی ولاړ و. بره مېلمال بچو د جوړه یم، ته ولاړ شه فرار استراحت وکړه، ولاړ شه پرېږ د بېتس بره دی راکښته ولاړې. مره یې راتول مورې مالا، ول مکتبه مې راغوښتی دی، راځي ته دې غټ ونه کړې، سبا د خیره دی راځي بر سنګې بره به کرار د مجلس ورسره وکړي. اما لاسه د دې خو هغه بل بیا د جنګ په دغه کیسه کې د دې حالت په هغه تر اباره ما لاسه د دوی چې د برکت کې وم، دا اخري دغه و چې د زما سر راپورته کوي. ما په دواړو لاسو یې زما مخ نیولی دی، سر یې راپورته کوي، مچ یې کړم. باره مې چې ورته وکتل زه کې دا وم، باره مال بچو پلار ته اعتراض
مورې که هغه کیسه راته وکړې چې ته څنګه خبره سوې د دې پېښې، د دې حادثې په اړه راته وویل.
نو څه دی زوی مې راغی دغه چانجي راڅخه چې راغی باره، نو دلته راڅنګه کښېناستی. نو هغه مېرمنې هګۍ پخ کړې دي، څه ده ته ورغې، دوی دوالته سره لیدلي وه. هغه بیا لمر ته کښېناستی، دی بیا راغی د ما څنګې ول مورې ته سه راغلم، دا ستړې مچي وشی مو سره کوت. دغه زوی مې نیمۍ ته هلاغه دوې ګولې درې ګولې هګۍ وې وتې کړې، زه هم کړې هغه هم کړې، بالا دواړه سره وتلي. باره نو تا دی درب شو چې درب شو، باره و سریان پاتې چې تا څنګه د ماینې چې غارې شوې. ول دا د حساب زه نو بالا زه ور ووتلم، مېرمنې د ده په ټوپر و سر کوي خور یې ده. دغه برابر ته چې ورغلم بالا په سترګو ما شی نه دي لیدلي، دوی وایي ته ولاړ یې مټر ته لږ پرې زه تللې یم، وایي ته مټر ته هلته ورغلې ودرېدې. مونږ ما دغه ځای نه دی په یاد چې زه څنګه ورغلې یم، زما سترګې اتمان رندې شوي بالا په هېڅ سرګردانی و. داسې ورځ دي پر چا نه راځي.
نمره کې الیاس دای به معمولا په کور کې د خپل کارونو په اړه ویل چې د دې د کار کې یا خوشاله دی ځنې، یا شکایت کړي چې زه داسې شکایت نه لرم، داسې پتنګ یم. څنګه کار سره مینه درلوده کې شکایت؟
یا دی ډیر خپل په کارو کې خوشاله وو دی ډیر زړور سړی وو دی د ګر سره وا مو تر څو ډیر نه درلودل ما بل اورتل ما دوی چې دا د غې در کړی دی اختار یې در کړی دوی ولادت یې ورته بلی مور دې د پدې اختارو نه ډیرېږم چې دا د غ ما شروع کړی دا تو کال کې زلس کال کې زمول تا ګر د امر ما ته اختار راکړي د پدې نه ډیرېږم مور
مور کې دای چې بده کور څخه داسي لیر ځای ته تلای مثلا د راپور د پاره به ځکه د بازي راپورونه جوړ کړی و چې د جنگونو منطقې ته به ورتلای یا ته خطرناک و تاسو به ویلې چې ور زیالته کنه ما سی به ویلې چې زه خپل د عادي دفتر ته ځم کار ته ځم
و زوی خبرونه مې ځم چې دوا وی را تکو مور زه د خیر دم د غدای ته غیرته ویل زوی او دا غته چې د غې موږ نه خبرولو په د اخر ورځو کې زه در څو د نور څخه خبره کوم د ما ته نه ویل چې دا زما مور مریضه ده پر دې فشار راځي پر دې مشکل راځي زه نه خبرولم زه دا نور څو د په کور کې خبره کوم
کله کله به تاسو باندې په قاره دلی چې یا به مرتویل چې له ځان سره احتیاط کوه مثلا هر مور خپل زوی ته وایي چې د ځان سره احتیاط کوه یا ډوډۍ پر وخت خوره یا لیرې ځای ته مه ځه د جنګونو یا خطرناک ځایو ته مه ځه تاسو کله کله باندې په قاره دلی
ولې نه کوئ چې زه هغه د درد ورخی ول مورې دا خبرې ما ته مه کوه ول مرګ یوه ورځ راځي ول مورې هر ورځ سړی نه مري
نو مورکه که یو بل بشتنه دا وکم چې الیاس دایی د خبریالی په کار کې ډیر بریالی و ډیر موافقانه خپل کارونه کوله په مکتب کې څنګه و په درسونه کې چا مرسته ورسره کوله په خپله یې شوق و که چا مرسته ورسره کول کومک یې کوي
یا زو یا خپل دغه خوند ته لا ویله ول ما په نامه که چالته و نه وای چې زه د دلیا الیاس دایی یا خورده یم یا یې خور یم ور خپل په لایقت به ول نمبر و شی پیدا کړی ته خپل لا یو ارمان چې دغه خپل ورته دروښه اندل ته پراته دي زوی چې دغه معلمان لا څونه مچوي او د یو نمبر و زوی
د درسونه چیرې ویلې و ټولې په المند کې ویلې و کا یا په بل ځای کې
په المند کې و په چانګیر کې و چانګیر کې مکتب خلاص کړی دی پونتنه په لسترګا کې خلاص کړی هغه بل د خپلې
که داره تو وای چی پا دیه مکتب که پا دغه دوره که چی ده درس وای شاگردو عادتونه چنگه و کم وقتی داسی کم کار کرده و چی تاسی با دیر باندی پا قاره دلی دیر با دیر ورته غصارت لن شوخی بی که وله یعنی
یا زوی دایلت آقا دیر سالم سره و شوخ و سات و ولیبال و دا که چی خوشی بی اخیره چی داغه مکتب وای پا داغه جریان که دا شیرونو ویل دا دغه راځي
کې استول بله الیاس چې زموږ سره همکار وو موږ همکاران وو نو ډیر دغه شوخته به وو پاره خبره کې به خندا او خبره به خندا او خبره به البته د کار په وخت کې به ډیر جدي وو خپل کار به دقیق کوي خو د شوخی په وخت کې داسې عادي خبرې چې به مو کوله ډیر شوخته به وو په کور کې هم دغه شوخته به کوله
دغه چې بس دغه چې هم خوشحالي درلوده مې دغه چې طبیعت درلودی لکه دا و چې دغه عکسونه وویني پر هر ځای یو چا ټک ویلي خوله ډکه د خندا دا مهال چې هر خوار و غریب ورته درېدلی خپل د کور غړي خو یې پرېږده چې د پاسرات کړي وو چې هر سړی به پر دغه ورته ودی ډېره یو ورځ په دغه کې دا سر سمه وی ولې دغه راغی سلمان ته وویل چې د نیمې ډوډۍ روپۍ راکړه ول بار دا ژر مسلمان ته وویل پریس یو نیم دا چا کا اخیستی ما تیرا ول دا ما نیم پریس ول دا سلمان ته می روپی وار کړی ولا کم ستلی چې 500 می وار کړی در می وار کړی چې می دا دغه ته دا چې نیم جو دی غوښ سلمان ته راغل سلمان ول خدای دې دا ول ما را وکړل په لاس می وار دا چې د سوین دل دا چې ورځ راغلې ته دا خطر پښپاز ما د کور ګونی وړه وې استل ول دا پلان یې شوم دی مور رات دې ورغلم په ګرد قربان کې نوم لوړ و ګرد قربان او عزت او احترام کوي دا ورونو څنګه وو په دا غش په کې لا ول زدا چې ور خوشاله مور مالا ول زدا چې خوشاله ان چې دا زما کور نه پر ما رسول دا ول دا زما با دکان دی دا ول مور د کور نه باندار پته جوړ و دوی مور په دا خوشاله و اوس خدای و اوس لکه یو ګل چې راځي ګردوړو نه دا ښار ته دا نه چې موږ وای موږ به وژو یا به موږ سږي یا به تاسو یا به تاسو بیا هم د دې را سره دی الله روز دې رسان دی.
الیاس دایی یوازې ښه دوست او ښه زوی نه، بلکې یو ښه پلار او ښه ورور هم و. یو نیم کلنه مهربانی یوازینی لور ده چې د کورنۍ په خبره د دروازې لټکه هاري سره د پلار راتګ ته انتظار باسي، او یوازینی وینا یې د بابا کلمه ده.
بابا دې کښې بابا یا بابا دې بابا دې بابا دې بابا
دې. دعوت مدثر د الیاس دایی کشر ورور دی. هغه د دوی د ماشومتوب خوږې خاطرې نه دي هېرې کړې.
هغه به موږ ته په ژوند کښې دومره یادګارونه پرېښوله، دومره کیسې پرېښوله، یعنې چې زه هر ځای قدم اخلم، هر ځای ورته ګورمه، یعنې دوی به حت لن دماغ ته راځي. ځکه که د زده کړې ځای ته ځمه هم به دا فکر راځي چې دایي خو ما ته ویلي وو چې ته به دا کار کوې، که د دندې ځای ته ځمه هم، که په هر ځای کښې وي، یعنې چې یو قدم اخلم هغه د ده یادګار د خاطرې زموږ سره دي. خو یوه خاطره چې زه ډېر زیات کشر وم، زما یاد ته راځي، زه به کله کله راته پېغور کول هم. زموږ ټلویزیون و، نو بیا په لومړي ځل چې زه ټلویزیون ته کښېنستلم، ټلویزیون کښې مې لومړی ځل و ټلویزیون وینم، بیا ځل ما ته د ټلویزیون ډېر صفت کوه چې دا شام پکښې دی، ټوله نړۍ پکښې لیدلی شې، هر څه پکښې لیدلی شې، بس چې ته وغواړې هغه ځای ته تللی شې، بس په دغه ټلویزیون کښې هر څه چې وغواړې درته راخیستلی شو شم. بېخي زه ورته شپې کړم. بیا یو شپه وه، داسې یو پروګرام و، د وریجو اعلان یې ورته وایي، نو بیا ما ورته وویل ما دغه وریج به ما ته راوکاږه ځینې د ټلویزیون څخه. نو بیا در ته وویل سمه ده زه راکاږم. نو ما څه وخت راته راکارې ول، دا بیا پر نیمه شپه چې دا خلک ټلویزیون د بیده سو بیا زه راکاږم. بیا ون پر نیمه شپه باندې دی په هماغه شپه څو ځل را کښېنې، ما له هغه وریجې څنګه سولې زه وږی سوم هم په هغه شپه. بیا راته وویل چې هغه خو نو بیا به سار خو بیا راته وویل سار چې دغه دا وریجې دا نه را ایستل کېږي داسې دی. اوس چې بیا کله په دې اوس وخت کښې بیا راته پېغور کوله بیا چې ته خو نو هغه بیا چې وریجې دي د ټلویزیون را ایستلې دی. دا یو 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 ډول خاطره وه چې هر کله زما په یادېږي او زما سره ستا یادګار. خو داسې ډېرې زیاتې خاطرې دي چې د ژوند په هر طرف کښې موږ به لوبې سره کولې، هر ځای به سره کښېنستلو، بانډارونه مو سره کوله، یعنې زموږ بانډار به زموږ خپل وروڼه به و چې ده به پر ده به را ټول وو، زموږ بانډار به داسې یو جوړ و سره. دا موږ بېخي نورو کسانو ته اړتیا نه وه، ځکه ده به داسې ماحول جوړ کړی وو چې موږ باید خپلو سره خوشحاله واوسو.
مور که پخپله د الیاس د کوچنوالي په اړه راته ووایه چې دی څنګه کوچنی و، شو خو ډېر عاجزه و، ډېره بې پزه به ولې، ځکه بعضې کوچنیان دي داسې عادت لري ځان د کاره باسي یا ډېر ایله ایله ژاړي دغه کوي. الیاس هم دغسې و؟
د ژړا نه درلوده زویه، د به داسې شی و نوکوي داسې غڅوکوي بره ما ورځ دغه دسې ته ویل. دا بلې مور ته ویل مزه ستا یالونه اوس څنګه شوختې خورې، ته ولې داسې چمونه کوي بره ول خپل داسې یېرو چې ګاډۍ یې پر بام تغلوله دی دغسې تا تېرون کوي شوخ و هوشیار و. پلار دې چې دا یوه پله د قرآن شریف یې لکه ورته وویله د به بس دغه د قرآن شریف ګرده مخې ته پلار ورته وایه دونې ځیرک خو ځیرکتوب یې درلودی د دا خپل هوشیاروالي چې مې
څه عادتونه یې درلودل مثلا چی شی خوښېدله کوم خاص ډوډۍ به یې غوښتل درڅخه څه کمې ساتریانې یې کولې څنګه نوي کالي به یې غوښتله عادتونه یې څه شي وه؟
زویه موږ د غریبۍ ژوند وو، داسې نه وو چې دا را پاخه کاوه که چې هر شی به اماده وو، اوس هم دغسې وو چې هر شی به په دا کور کښې وو د بولداره ډېر وخت به وځی تی مکتب ته. د غریبۍ ژوند موږ زویه تېر کړی، موږ یې نه یو په عذاب کوي.
د په څو کلنۍ کښې کار شروع کړی و، یعنې غیر له خبریالۍ څخه نور کار یې هم کړی؟
ونو نور کارونه یې نو خود کول زویه، پوجې یې په مزدورۍ کولې زویه، لوونه یې کوله زویه، بزګرۍ یې کولې، هر کار به مخیر یې خیاطي کول.
مورکه اوس چې الیاس دایی زموږ سره نسته، که دا راته وایي چې بې دایی ژوند څنګه دی؟
ژوند نه زویه سخت، دا ژوند سخت دی لکه قیامت داسې دی. د ملنګ کیسه ده، ول شپه تېره شوه، ول یو شپه وه تېره شوه، را باندې ورځ هم دغسې ده، شپه هم دغسې نه تېرېږي. او نه یریږي د ما په سترګو کې د ځان دورې روان دی دورې روان موږ باور ولا کړې چې دوی اوس مړ دی موږ چې وای دی ستا یو ځای وتلی یو وار مې فکر چې خو نه شته زما هغه نه شته د هغه چاودنې غږ مې تر اوسه پورې په زما برې په غوږو کې دی زموږ بوردو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام. خدای مو د کابل ښار د بخاری له دودونو وساته. چلسګو بمو د زغالو بوجي جوړې کی. هغه د چاپیریال ساتنې ادارام نه معلومې کی. خدای خبر په څه بوخته ده او څه کار کوي. د خبرونه په پایل کې د سو مهمو خبرونو سرټ کې دراورو.
جمهور رئیس او مرستیالانو یې د مخالفینو وروستۍ حمله په سخت ټکو وغندله.
حکومت به ډیر ژر د اداري فساد په ضد خپل هر اړخیز اقدامات وکړي.
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څیړلو لپاره با صلاحیت کمیسون په کار پیل وکړ.
د قتل د قضیې د څیړلو معذف کمیسیون د خپلو څیړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل.
د حکومتي دارو لپاره د ارزونې کمیسون په کار پیل وکړ.
د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو کمیسون جوړ شو.
د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسون د خپل کار راپور وړاندې کړ.
د سلمانیانو د څارلو کمیسون خپل څېړنې پیل کړې.
د عمومي حمامونو د څار کمیسون کارونه وارزول شول.
د جنوبي اسیا د ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام ولېږل شو.
د شمالي اروپا له خلکو سره د پیوستون ورځ ونمانځل شو.
اوس دغه د مقررې انټرویو هم واوري. کانو پښتنو ته تیارې؟
او صاحب
څومره زده کړې مو کړې دي؟
په منیجمنت کې ډاکټرۍ لرم.
په منیجمنت کې؟
په منیجمنت کې.
دا ایلا څه بلا ده؟
ای سالی استفراق ته وای.
دا څه وای؟ منیجمنت یعنی اداره.
د ادارې ډاکټر مې نو اوس ولیده. ولی اداره هم ناروغه کیږي.
زه خو وایم چې خط پی کشکو. موږ د ادارې امیر ازموینه اخلو او دای وای چې د ادارې ډاکټر یم.
صاحب وبخی د ادارې ډاکټر نه، په ادارې کې مې ډاکټری اخیسته ده.
دا مې لا اوس واورېده چې سړی په اداره کې ډاکټر کیږي. ولې پوهنتون نه دي څه لپاره دي؟
هیڅ خبره نشي درکولی.
زه چورت مه وهه، اسانه پوښتنې در څخه کوو.
انګلیسي دې هم زده ده؟
او په انګلیسي کې مې لسانس اخیستی دی.
ما ویل چې دا څومره وقې ده، دا خو انګلیسي زده ده.
له همدې امله ده چې ادارې ته نجمنت وایي.
وبخی تاسو دلته ازموینه اخلی او که خلک ریشخند کوی؟
مونږ ازموینه اخلو، خو کله کله مو دغسې بې ځایه اکټونو ته خندا راشي چې خفه نشي.
نو پوښتنې مو وکړئ،
کاري تجربه مو څومره ده؟
15 کاله. 3 کاله د یو شرکت آمر وم، 2 کاله مستوفی وم، 15 کاله د یو موسسې د اداري او خریداري آمر وم، او 15 کاله د ملګرو ملاتو په یو دفتر کې ډایرکټر وم.
ښه، نو اوس به راشو اصلي پوښتنو ته.
سمه ده.
کله چې مستوفی او د شرکت آمر وي او کله چې د خریداري مسول وي څومره پیسې لاسه درتلی؟
ډېره شخصي پوښتنه نه کوي.
مجبور یو چې دغه پوښتنې مو وکړو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په درد خوري
مثلا څه ډول؟
مثلا کله چې په انټرویو امتحان کې ناکام شوې، له پیسو هم کار اخیستلای شي.
مثلا څه ډول؟
مثلا هماغه ډول.
پوه نه شو.
ولې مستوفیت دې نه دی کړی؟
کړی مې دی.
چې کړی دی، د ځینو کارونو د خلاصولو لپاره مو له مقابل طرفه د پیسو غوښتنه نه ده کړې.
مقصد مو رشوت دی؟
نه، مثلا شیرینی.
نه.
نو څه دې کول؟
کار مې کوه او خپل تنخواه مې اخیستله.
صاحب د خپل ځانه سپین چرګاته جوړ کړې.
او ټول همداسې دي.
نو په دې حساب دې که کار ونه شي له پیسو نه کار نه اخلي؟
نه، غواړم په خپل لیاقت او تجربې مخ ته لاړ شم.
نو چې داسې دا انټرویو به بند کړو که څنګه باران خانه؟
صاحب یو څو پوښتنې به نور هم تیو.
سمه ده، خو ګوره شخصي پوښتنې مه ترې کوه.
ګوله ته به دا راته ووایې که یو پروتون تجزیه کړو څومره تومونه لاسته راځي؟
وبخی، پروتون نه تجزیه کیږي، بلکې اتوم د تجزیه وړ دی.
ښه ښه، آفرین. اوس به د بیولوژي یو اسانه پوښتنه درڅخه وکړم چې هغه دا د چالماس څه ډول ډبره ده؟
دا خو د جیولوژي پوښتنه ده.
بارام خانه ودې لیده؟
هماغه د تا خبره صحیح ده صاحب، چې له ماسټرانو او ډاکټرانو څه نه جوړیږي.
ولې ما کومه غلطه خبره وکړه؟
کوم بل ځای ځان ته دنده ولټوه، له موږ سره ناکام یې. ناکام
ولې؟
ځکه چې ته اوس موږ ته عقل راکړې، نو د مربوطه ادارې به څالوي در سره. اوس د غبرک شعر مو اوري. خوران د دندې او د کار په ارمان، لکه د شمې ویلې کېږي، نری کېږي، ډنګریږي او سوځیږي شپه ورځ. خوران د دندې او د کار په ارمان، لکه د شمې ویلې کېږي، نری کېږي، ډنګریږي او سوځیږي شپه ورځ. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. کو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطی چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغه سي ساتلی دي ډیر خالی خالی بستونه. خواران د دند او د کار په ارمان، نه د شپې خوب لري او نه د ورځې آرام، لکه د تګي روژتي غوندي چې د اوبو ارمان کا داسې وکار ته تګي. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطی چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغه سي ساتلی دي ډیر خالی خالی بستونه. خو خپل زاړه زاړه شیخ فانی بوډاګان په غټ مهم بستونو، لکه ځوانان ټاکی، لکه ځوانان ټاکی او وایي د ټولو لاس خلاص. او په پای کې مو د لوی او واړه رئیس له زده خبرو.
خبر شوی یو چې له رئیس صاحب سره مراور شوی او نور نور سره پخلا کیږي.
او بالکل صحیح خبره شوی، په ژوند کې به ور سره پخلا نشم.
ولی په څه خبره ورنه دومره خپای؟
خبره مې نه مني. زه چې وایم او دی وای باو، که زه ښکته ځم دی پورته ځي، او که زه پورته ځم دی ښکته ځي.
له دې معلومیږي چې دا خپګان مو په مادیاتو او یا هم د قدرت په سر دی، که څنګه؟
قدرت قدرت هم غواړي خو له ما ډیر. هغه وایي چې ته د ما خبره منه، که مې د تا ومنله ښه و ترخه، او که مې ونه منله له سره مې جار. خو زه دا نشم ورسره منلی.
که لږ ته ور نرم شي او لږ هغه را نرم شي ښه به نه وي؟
نرم څومره نرم شم؟ له موم نه هم ورته نرم شم. وایي نه، نورم را نرم شه.
ښه نو، که دې اجازه وي زه به هغه ته ورشم او ورڅخه وپوښتم چې هغه څه وایي.
ورشه ښه به شي.
له رئیس صاحب نه ولې خفه یې؟
نه یم خفه، هغه باید خفه شي.
نو ولې نه سره ګورئ؟
ګټه نه کوي. ډیر مو سره وکتل خو هیڅ ګټه یې ونه کړه.
که یو ځل بیا سره وګورئ څه تاوان به وکړي؟
تاوان خو نه کوي، خو ګټه هم نه کوي، ځکه چې هغه له خپل مقصد نه تیریږي.
څه مقصد یې دی؟
قدرت.
مثلا څنګه؟
مثلا د هغه زړه دی چې ټول قدرت له هغه سره وي.
نو ته څومره قدرت غواړي؟
زه د هغه په اندازه قدرت غواړم، خو هغه له ما څخه هم ډیر غواړي.
نو دغه د قدرت جنگ به تر څو پورې روان وي؟
تر هغو چې زه او دی یو دغه جنگ به روان وي.
ولې سوله نشي سره کولی؟
کولی شو، خو چې دی له خپل خره راکته شي.
له خره مو مقصد ضد دی؟
هو.
خو هغه وایي چې دی له خپل خره نه راکته کیږي، په دې کې څه وایي؟
ونو چې دی نه راکته کیږي زه ولې ورکته شم؟
خیر دی، په خپلو خرو سپاره اوسئ، خلق نرم شي دومره کلا کېدل ملاته تاوان کوي
زور ته نرم شوم خو هغه لکه وش لرګي نه نرمي
هغه وایي چې زلکه د موم غوندې نرم شوم خو بیا هم وایل چې نه نورم نرم شه دا رښتیا ده
نرم شو خو د یو ساعت لپاره تر هغه چې زور سره ناستوم لموم نه هم نرم و خو چې بیرته راغلم بیرته کلک شو سم زه د زرې اوسپنه ترنه جوړه شوه
نو آخر به څنګه کیږي
نه پوهیږم
قدرمنو اوریدونکو د دواړو خبرې مو واورېدلې هغه وایي دای دې نرم شي او هغه بل وایي چې هغه دې نرم شي دوی به رښتیا هم نرم نه شي خو ملات خوار به ښه نرم کړي لکه نرم کړی چې دی او خورېدلی نه شي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغار برای افغانپور سپوږمۍ او یاسمین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یو اویا کندهار 22 کندوز یو خوست یو او جلال آباد 3